مچتو دل بکنم مچتو دا ماسپخین دو بچی دی دا ازادی راڈیو یو ساته خبرونه ته چې زه رضوان مرادی د امان امیرزی په همکارۍ او د نورو همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم. ستاسو هر کله کو د افغانستان او د سیمې د تازه حالاتو او مهمو ورستیو پیښو په اړه په دې خبرونه کې ریپورټونه او مطالب اوریدلی شئ. خو دا هر څه له خبرونو وروسته په سر کې د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
په هرات کې یوې چاودنې شپږ ملکیان ووژل. د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ د عالمانو شورا رئیس ووژل سو. په اورزګان کې د دوو پولیسو خپل منځي شخړې کې یو تن ووژل سو او دوه نور او درې نور ټپیان سول. نن په کابل کې د لاسي کارونو او وچو میوو یو نندرتون پرانستل سو. دغه راز په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې واوري. د ایران نگهبان شورا نن فوق العاده غونډه کوي. بشپړ خبرونه اوري. په هرات ولایت کې یوې چاودنې شپږ ملکیان ووژل. د دې ولایت د والی وای نقیب الله په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل تیر ماښام د ملکیان یو موټر په گذرې ولسوالۍ کې پر شخصي مین ور برابر سو چې په چاودنې کې شپږ ملکیان ووژل سول. د والی وای په وینا په وژل سو کې درې ښځې او درې نارینه شامل دي. تر اوسه چا د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د عالمانو شورا رئیس ووژل سو. د ولی ویان شاهد الله شاهد ازادي راډیو ته وویل مولوي فضل الحق تیر شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا د هغه په خپل کور کې ووژل سو. د دې وژنې مسؤلیت هم تر اوسه چا نه دی منلی. په یو بل خبر کې ویل سوي چې په اورزګان ولایت کې د دوو پولیسو ترمنځ په نښته کې یو ملکي سړی ووژل سو او بل ټپي دی. د اورزګان یو چارواکي د نوم نه ښولو په صورت کې ازادي راډیو ته وویل دغه دوه پولیس چې په خپلو کې جګړه کوله ټپیان دي، خو تر اوسه د دې شخړې علت نه دی څرګند شوی. د یو بل خبر پر اساس د اورزګان امنیتي قومندانۍ د وسلوالو طالبانو هغه ادارت کړ چې ویلي وو د مین په چاودنې کې د پولیس یو موټر الوزولی او ټول سپارې پکې وژلي. د اورزګان امنیتي چارواکي د طالبانو ادعا بې بنسټه ګڼي. نن په خوست کې دوه تنه وسلوال طالبان ووژل سول او یو اندازه وسلې او مهمات د دولتي ځواکونو لاسته ورغلل. په دې ولایت کې د ملي اردو یو چارواکي ظهیر وردګ ازادي راډیو ته وویل د خوست په لویدیز کې وسلوال طالبانو د ملي اردو او نړیوالو ځواکونو پر ګډ پوځي قطار بریدو کړ چې د ملي اردو یو موټر ویجاړ سو او د وردګ په خبره چې طرفات نه لري. دغه چارواکي وویل وروسته پر سیمه د ملي اردو ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیل سول چې د نړیوالو ځواکونو هوایي ځواک هم ملګرتیا کوي او تر دا مهاله دوه تنه وسلوال طالبان وژل سوي او زیاتې وسلې د دولتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د ایساف ځواکونه وایي د افغانستان په جنوب کې د وسلوالو په برید کې یو سرتیری ووژل سو. په هغه اعلامیه کې چې دغه ځواکونو لخوا نن خبره سوي راغلي چې دغه سرتیری په یو چاودنې کې وژل سوی دی. د دغه سرتیری د هویت په اړه سندې ویل سوي او نه چا د دې پېښې مسؤلیت منلی. نن په کابل کې د سوداګرۍ او صنایع وزارت لخوا د وچو میوو او لاسي صنایعو یو نندرتون پرانستل سو. د سوداګرۍ او صنایع وزیر وحید الله شهرانی د دې نندرتون د پرانستنې پر مهال وویل د دې نندرتون هدف لاسي کارونو او افغاني وچو میوو ته په ملي او نړیواله کچه بازار موندنه ده. دغه نندرتون به د دریو ورځو لپاره پرانسته وي. او د منجان خوستي صرفي شرکت د معلوماتو پر اساس نن د کابل په بازارونو کې افغاني د بهرنیو اثر په بدل کې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر پوره 500 افغاني، یو یورو نشپیت افغانۍ 500 پوله، یو سټرلینګ پاوند یو اتیا افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال لس افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومانه پوره 500 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 499 افغانۍ. د افغانستان ځینې مربوطه خبرونه مو اوریدل. اجمل ان سیمیز او نړیوال خبرونه دروروي.
په دې اړه شکونه دي چې آیا په ایران کې به د انتخاباتو پر نتایجو اعتراض کوونکي د دې هیواد د مذهبي مشر د خبرداري سره سره نن هم د تهران او نورو ښارونو په لارو کوڅو کې مظاهرو ته دوام ورکړي کنه. په انتخاباتو کې ماتې خوړلې کاندید میر حسین موسوي ویلي ډېر زر به په دې اړه یو بیان خپور کړي. په عین حال کې د ولسمشرۍ د څوکۍ د یو بل کاندید مهدي کروبي یو نږدې همکار لویدیځو اژانسونو ته ویلي هغه لاریون چې د نن ورځې لپاره یې پلان کړی و نه دی لغوه شوی. د ایران تر ټولو واکمنه سرچینه شورای نگهبان نن فوق العاده غونډه کوي او د جمهور ریاست له انتخاباتو څخه د راپورته شوې شخړې په اړه بحث وکړي. د نگهبان شورا به د دریو تنو بایلونکو کاندیدانو میر حسین موسوي، مهدی کروبي او محسن رضا شکایتونه واوري. کاندیدان وایي چې د جون د 12 نیټې په انتخاباتو کې درغلي شوې. د نگهبان شورا وایي دوی به د رایو هغه صندوقونه له سره وشمیري چې لانجمن بلل کیږي. پرون د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د جمعې د لمانځه پر مهال د وینا په وینا کې وویل انتخابات په ډیر عادلانه ډول محمود احمدي نژاد ګټلی. خامنئي دغه راز د مذهبي په ملاتړو غږ وکړ چې خپل اعتراضات دې بند کړي او د مظاهره کوونکو مشرانو ته یې خبرداری ورکړ چې د هر ډول وینو تویدو مسؤلیت به د دوی په غاړه وي. د ایران دولتي خبري رسنیو له انتخاباتو څخه په راپورته شوو شخړو کې د اتو یا اوو کسانو د مړینې خبر ورکړی. دا نه ده څرګنده چې د مذهبي ملاتړي به نن هم مظاهرې وکړي که نه. د ایران د ستر مذهبي مشر له وینا وروسته د سپینې ماڼۍ ویاند وویل جمهور رئیس باراک اوباما د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا زور زیاتی غندلې او د ده په فکر ایرانیان باید د اعتراض له حق څخه محروم نشي. په عین حال کې انګلستان وایي په لندن کې د ایران سفیر احضار کړی چې د آیت الله خامنئي د وینا په اړه ورته شکایت وکړي. خامنئي پرون په خپله وینا کې انګلستان د ایران تر ټولو ستر دښمن بللی و. د کاناډا پارلمان اغا خان ته چې په شاهزاده کریم الحسیني هم یادیږي او د نړۍ د شاوخوا 15 میلیونو اسماعیلي شیعهګانو مشر دی افتخاري تابعیت ورکړ. د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر وویل دا کار په نړۍ کې د پراختیا شراکت او زغم په کار کې د اغا خان د مشرتابه ستاینه او قدردانی ده. هارپر وایي اغا خان په افغانستان کې ستر پراختیایي کارونه کړي. اغا خان په نړۍ کې د شیعهګانو د اسماعیلي ډلې د ژوند په ښه کولو کې زیاتې هلې ځلې کړي او په خاص ډول په تاجکستان کې د برېښنا د تولید او په غرنیو سیمو کې چې اسماعیلیان پکې ژوند کوي د برېښنا د سترو پروژو کارونه ترسره کړي دي. د مصر جمهور رئیس حسن مبارک وایي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما یو ځل بیا په منځني ختیځ کې د امریکا مشري ثابته کړه او په دې توګه یې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې لپاره فرصت برابر کړ. مبارک د امریکا له وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي عربي نړۍ چمتو ده چې د جمهور رئیس اوباما د سولې په خبرو کې د ده د مشرتابه ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حسن مبارک د سرګندونو هرکلی کړی وایي جمهور رئیس اوباما اداره د هر اړخیزې سولې د رامنځته کولو په کار له مصر او نورو عربي هیوادونو سره کار کولو ته په بشپړ ډول ژمنه ده. د مرکزی اروپا مشرانو له نړیوال اقتصادي بحران سره د مبارزې لپاره په زیاتې سیمه ییزې همکارۍ ټینګار کړی. دوی دغه راز د ګاز په ګډون د انرژۍ د سم ویش غوښتنه وکړه. پرون د مرکزی اروپا د مشرانو غونډه د سربیا په شمالي ښار نوي سات کې وشوه. د غونډې برخوالو له اروپایي اتحادیې څخه وغوښتل چې د بالکان د هیوادونو د جذبولو کار دې چټک کړي. د پولینډ، اوکراین د جمهور رئیسانو په شمول زیات شمیر مشرانو د انرژۍ په سم ویش ټینګار وکړ او د اوکراین جمهور رئیس وویل چې هیواد به د ګاز د مناسب ویش په برخه کې خپل ټول وس وکاروي. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر وایي حکومت له فلسطینیانو سره د سولو خبرو ته چمتو دی خو هیڅ ډول قید او شرط به پکې نه وي. لیبرمن وایي د یهودیانو د میش ځایونو جوړول د سولې د عملیې په مخ کې خنډ نه دی. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې وویل عمومي منشي بان کی مون سره د ایران په استوي پروګرام او د منځني ختیځ د سولې په عملیې خبرې وکړي. دا تر دې مهاله خبر.
دو بجې او اته دقیقې دي. په افغانستان کې د درافي او ناتو ځواکونو نوې قومندان وایي د خلکو له مشرانو سره به د طالبانو پر ضد د روانې جګړې د ستراتیژۍ د بدلون په اړه سلام مشورې وکړي. په هلمند ولایت کې د افغان نړیوالو ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. له سیمې نه پرې رپورټ لرو. د افغانستان د حالاتو په اړه د نړیوالو مطبوعاتو مهمې برخې اوري. د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید بشیر بیشن سره هم خاصه مرکه لرو او د انتخاباتو د کمپاین په اړه له کندهار هم رپورټ لرو. دا هم اوري چې د پاکستان په سند ایالت کې افغان کډوال له کوم ستونزو سره مخامخ دي او تاند څنګه یو نس پروګرام دروانې خبرونه په دوهمه برخه کې خبرېږي. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا هم د خبرونې لومړی راپور. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو نوې قومندان ته وخت ورکړل شوی څو د خپل نظامی ماموریت پر وخت ولسی خلک او طالب شورشانو ترمنځ توپیر وکړي. په دې اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور لیکلی چې مهم ټکي فراهی واد وړاندې کوي.
په افغانستان کې امریکایي قومندان ته وخت ورکړل شوی چې د خپل نظامی ماموریت پر وخت ولسی خلک او طالب شورشانو ترمنځ توپیر وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی قومندان سټینلی مکریستل غواړي په دغه هیواد کې د ولایتونو کلیو له مشرانو او د امریکا او متحدینو له نظامي مقاماتو سره د جګړې د ستراتیژۍ په اړه خبرې اترې وکړي. ټوله اوضاع ازیابي کړي، دغه کار به له حکومت سره یوه لویه مرسته وي. که څه هم په اوس وخت کې دغه ارزیابي په خپل لومړي پړاو کې ده، ولی جنرال مکریستل ژمنه کړې چې د وسلوالو طالبانو د ماتې لپاره به دغه مبارزه پراخه کړي. جنرال سټینلی مکریستل د روانې میاشتې پر دوهمه نیټه په امریکا کې د سنا د دفاع کمیټې ته په یوه استماعیه غونډه کې وویل، د دغه هدف په افغانستان کې د دښمنانو وژل نه، بلکې د خشونت او تاوتریخوالي په وړاندې د عامو خلکو حفاظت کول دي. جنرال سټینلی مکریستل په داسې حال کې په افغانستان کې وظیفه پیلوي چې امریکا غواړي د دې کال تر پایه د خپل عسکرو شمیر دوه برابره زیات، یعنی 18,000 ته ورسوي. پوځي متخصصین او پلان جوړونکي وړاندوینه کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په زیاتوالي سره به د هغو شورشانو ترمنځ توپیر وکړای سي چې د حکومت پر ضد یا د ایدیالوژي په خاطر نه، بلکې د غربت او بېوزلۍ له امله وسله پورته کړې ده. د امریکا یو جګپوړي پوځي افسر د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په مرکه کې ویلي، هغه کسان چې د ایدیالوژي په خاطر جنګیږي، موږ له هغو دا توقع نه لرو چې خپل دریځ به بدل کړي. هغوی د حکومت پر ضد جنګیږي او وژل کیږي، خو هغه ډېر کسان چې د ایدیالوژي په خاطر نه جنګیږي، د هغوی لپاره موږ ډېر نوي وړاندیزونه لرو څو جګړه پای ته ورسوي او خپل دریځ ته تغیر ورکړي. د یو نظامي متخصص په وینا، په دې برخه کې تر ټولو اساسي کار دغو کسانو ته د کار او کسب موندل دي. د پوځي ځواکونو جوړول باید په دغه هیواد کې د بیا رغونې، معارف، روغتیایي خدماتو او د قانون په حاکمیت کې مرسته وکړي. د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې په وینا، یو اساسي اقدام دا دی چې په دغه هیواد کې باید د امنیتي ځواکونو مسلکي مهارت زیات سي او بزګران باید اطمینانی سي چې د کوکنارو د کښت په بدل کې به دوی ته امتیاز ورکړل سي او نورې مرستې به ورسره وسي.
لاونه تر اوو ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن به ازادي رادیو.
افغان او نړیوال ځواکونه وای د هلمند ولایت په ورستیو پراخو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. طالبان بیا دا نه مني او ادعا کوي چې ګڼ شمېر افغان او بهرني سرتیري په خپلو بریدونو کې وشلې دي. د هلمند د ناامنو حال زموږ د خبريال پر ریپورت کې.
لشکرګا ته په چیرمه سیمو بابا جی او بشران کې د تیر ورځې راهیسې د دولت او طالبان ترمنځ د ډول ډول نشته خبرونه ترلاسه کېده، خو معلومات یې ځکه جوت نه و چې په اړه کومې دولتي سرچینې څه نه ویله. کله چې مې په دې اړه د هلمند د والد مرستیال عبدالستار مرزا کوال سره اړیکه ونیوله، هغه راته وویل په بابا جی او لوی مانده کې ځکه نشته او واړه عملیات و چې د اردو او پولیسو یو شمېر امنیتي پوستې د سیمې د امنیت او د لشکرګانه تر ګریش پورې د تیرېدونکو سړک د کار د شروع په خاطر جوړولې. د والی مرستیال په دې ترڅ کې د حساب د ځواکونو له لوري د هوایی بمبار د کېدو خبره هم وکړه. ویل د څارګرو الوتکو له لوري د طالبانو یوه لویه ډله تر نشې وروسته بمبار شوی ده چې د والی د مرستیال عبدالستار مرزا کوال په خبره 15 تنه طالبان وژلي دي. د یو بل خبر له مخې د لشکرګاه ختیځ لوري ته د سرکار په سیمه کې هم د 15 تنه طالبان د وژل کېدو خبرونه وه. د هلمند والی مرستیال ښاغلی عبدالستار مرزا کوال په دې اړه وویل طالبانو د لارې په سر ماینونه ایښودل چې د هوایی بمبار په ترڅ کې لمنځه ولاړه.
سرکار
د طالبانو ویاند کار یوسف احمدی خپل لوري ته په بابجو بشران سیمه کې د مرګ او ژوبل خبره په کله قرارداد کړه. وای ویل د نادالی ولسوالۍ لوی مانده په سیمه کې په دوو جلا جلا چاودنو کې دوه غروال او اته تنه بهرني سرتیری وژل دي. کار یوسف احمدی وای د نادالی ولسوالۍ په کوفه سیمه کې تیر شپه بهرني ځواکونو چاپا وهلې ده. څلور کس ملکی کسان وژل او دوه تنه نور هم د ځان سره ژوند دی ولیدي. خو د طالبانو ویاند دغه ورستی ادعاوې د هلمند دولتي او بهرني مسؤلین نه مني. په هلمند کې په دې وروستیو کې امنیتي پیښې زیاتې سوي دي. خو د زیاتو پیښو په راسپړلو کې خبریالان د یو شمېر ستونزو سره مخ کېږي چې له امله یې پیښې پر خپل حال همداسې سرکه پاتې کېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت لخوا د شنبه په ورځ په کابل کې یو نندارتون پرانستل شو. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکو د دې نندارتون د پرانستلو پر مهال ویل چې د دې نندارتون د پرانستو هدف په ملي او نړیواله سطحه افغاني لاسي صنایعو او وچې میوو ته بازارونه پیدا کول دي او دا نندارتون به درې ورځې د نندارکوونکو په وړاندې پرانستلی وي. زموږ همکار پرې رپورټ لري.
په کابل کې دغه پرانستل شوی نندارتون درې برخې لري چې یوه یې د لاسي صنایعو او قالینو یا غالیو برخه ده، بلې د وچو او تازه میوو، او درېمه برخه د ښاري پراختیا د وزارت پلانونه او کاري نقشې دي چې نندارې ته وړاندې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې دا نندارتون به درې ورځې پرانستی وي او هدف یې افغاني تولیداتو په خاصه توګه لاسي صنایعو ته د هیواد په دننه او بهر کې بازار موندل دي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر وحیدالله شهرانی د دې نندارتون د پرانستلو په مهال وویل چې دوی هڅه کوي تر څو د افغانستان تولیداتو په خاص ډول قالینو او نورو لاسي صنایعو ته په ملي او نړیواله سطحه بازار پیدا کړي.
یو به روسیه کې ده، مسکو کې، بل امریکا د امریکا دوه خورونه کې، او دریم نمایش موږ غوړ کنه د دوبه کې جوړ کو. د قالینو دفاره یو نوی بازار دوی البته پیدا کې، او موږ غوړ کنه چې اول تل دفاره د جاپان، سنگاپور او د استرالیا بازار ته افغاني قالین معرفي وکړو.
اوس په د قالینو په غرفو کې د قالین تولیدونکو سره خبري وکړو. د هغوی ستونزې به واورو او وبه ګورو چې دوی له حکومت څخه د لاسي صنایعو په خاص ډول د قالینو د خرڅلاو لپاره د بازار موندنې په برخه کې څه غواړي.
د افغانستان فعلاً شما میبینید چندان ارزش نمیته صنعت.
تاسو وینئ چې په افغانستان کې لاسي صنایعو ته څوک دومره اهمیت نه ورکوي. موږ د غالیو د منځلو او صادرولو په برخه کې ډېرې ستونزې لرو. که د حواله لارې انتقالوو ډېره ګرانه تمامېږي. زه غواړم چې امنیت ټینګ سي، ترانسپورټي سهولتونه برابر سي، او له بهر څخه غالي اخیستونکي راسي او زموږ تولیدات رانیسي.
په دې نندارتون کې یو جالب شی دا دی چې د ښاري پراختیا وزارت ستراتیژیک پلانونه او راتلونکي 15 کلنې کاري نقشې هم نندارې ته وړاندې شوي. دا به د دې څانګې له یو مسؤل څخه وپوښتو چې هغوی ولې خپل پلانونه او نقشې نندارې ته وړاندې کړي دي.
زه انجنیر جواد احرار د وزارت انکشاف شهري د ستراتیژیک ډیولپمنټ پلانونو غړی. دا موږ خپل ظرفیت دنیا ته ښیو چې موږ دومره ظرفیت لرو چې موږ ځان ته هر نوع پلانونه تیار کړو، جوړ کړو. چهار نوع پلانونه، مثلا ستراتیجي پلانونه، داسې یو پلانونه دي چې ډېر ممالک تر اوسه د دې پلانونه غریب دي، مثلا بنګلادش، مثلا داسې نور ممالک، مګر افغانستان لري.
د وچو او تازه میوو د نندارتون په یوه څانګه کې لبنیات لکه مستې، شیدې، قیماق، پنیر، کوچ او داسې نور هم نندارې ته وړاندې شوي. د دې څانګې مسؤل وایي چې افغانان باید له بهر څخه د وارد شوو لبنیاتو پر ځای کورني تولیدات وکاروي. د خپل غوښتنه داسې بیان کړه.
مصطفی ظفر ده، زم د مالداری او د لبنیاتو د برنامه مسول. زما امید او ارزو د دولتي ارګانونو زیربت ارګانونو ده چې داخلي تولیداتو ته ترجیح ورکړي او مصرف کوونکو ته هم دا وایم چې راشي خپل داخلي تولیدات وازموي او د هغې قیمت د خارجي تولیداتو سره مقایسه کړي.
نندار کوون کې هم لدین نندارتون څخه ډیر خوښتي او وایي چې ډیر مهم لاسي صنایع په خاصه توګه قالین نندارې ته وړاندې شوی. یو نندار کوون کې له خلکو نه وغوښتل چې د بهرني تولیداتو پر ځای د خپل هیوا تولیدات واخلي.
مرکزی که اقتصاد داره نره دیگه 200 متر قالین ابریشمی
از ایران. هغه کسان چې شی اقتصاد لري نور دی ایرانی غالی نه اخلي. د خپل هیوا تولیدونکو ته فرمایش ورکړي چې ورته شی غالی جوړ کړي. بهرني تولیدات زموږ پر تولیداتو ډیره بده اغیزه کوي.
په عین حال کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې دوی هڅه کوي تر څو د هیواد په دننه او بهر کې د نندارتونونو په جوړولو سره د افغانستان تولیداتو په خاص ډول قالینو او نورو لاسي صنایعو ته چې نړیوال شهرت لري د خرڅلاو مهم او ښه بازارونه پیدا کړي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په مقایسه بهر ته د افغانستان د قالینو او نورو لاسي صنایعو صادرات زیات شوي او دوی هلې ځلې کوي چې دا صادرات نور هم د آزاد رقابت له لارې زیات کړي.
لأوونه تر اوو وورزی د اونی د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با آزادی رادیو
تاسې زمونږ غږ له آزادی رادیو او ری آزادی رادیو په منځنۍ څپه 1296 او د اف ام په 0.5 څپه په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په سفر ډول اوریدل شي. او اوس هم د انتخاباتو د خبرونې خاصه برخه د 1998 کال انتخابات. اوس زما همکار د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید بشیر بیژن سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
د افغانستان د جمهور ریاست د پوسټ لپاره کاندید ښاغلی بشیر احمد بیژن، که په لومړي سر کې تاسو د خپل ځان په اړه زموږ اوریدونکو ته مختصر معلومات راکړي.
زما نوم بشیر احمد بیژن ده. زه د مرحوم سلطان احمد خان زویم. زما د زیږیدلو ځای په زاله کابل، په زاله ښار د گذر بارانی په کوسه کې ده. او زما پیشه او مسلک ژورنالیست یم زه، چې د 40 کالو نه زیات کیږي چې زه د افغانستان په میډیا کې عملا کار کوم. او زه متأهل یم، 15 اولادونه لرم او د خدای نه شکر باسم چې زما ټول اولادونه جونکندي. اوس هم د ریاست جمهوری لپاره د افغانستان د پټمن او مسلمان خلکو په خواهش میزان کاندید کړی ده. زه د افغانستان د ټول قومونو اولاد ځان ګنم، ځکه چې زما د زیږیدلو ځای د افغانستان د خلکو ګډ کور ده.
بیژن صاحب، تاسو خپل بیوګرافي کې البته خپل ځان په اړه معلومات وړاندې کول، داسې کوم سیاسي بیک گراوند یا جګ دولتي پوسټ اشاره ونکړه چې تاسو ورکه کار کړی وي، نو تاسو د کوم تجربه لمخې یا د کوم سیاسي بیک گراوند لمخې ځان کاندید کړو د پوسټ؟
زه په یو قسمت استاد د دې سوال سره موافق یم، خو پوره نه، ولی چې د افغانستان حالات نور تیوری ته ډیر اړتیا نشته. دلته موږ د تجربه مراحلو په وخت قرار لرو. زما په ګراوند پس له طالبانو څخه دا ده چې زه د کنګره ملي د ګوند، چې هغه هم یو اپوزیسیون ګوند و، زه هم لومړی مرستیال وم او هم مؤسس وم. او زما د مبارزه د تاریخ د افغانستان پټمن خلکو ته په شفافه توګه معلومه ده.
تاسو چې کوم سیاسي تجربه ته د خپل ځان اشاره وکړه چې تاسو د ملي کانګریس د ګوند غړیتوب لري، تقریبا دا په دې ګوند غټول تجربه تیر وکلنه ده چې په افغانستان کې جوړ شوې ده. په عین حال کې تاسو یو ډیر ځوان یې عمر مخې، تاسو په نظر دا کومه تجربه او کوم سیاسي بیک گراوند چې تاسو لرئ دا به کفایت وکړي د جمهور ریاست د پوسټ لپاره؟
زه خپل مشرانو ته چې ټول زما د پاره د پلار حیثیت لري زه احترام لرم، خو د دنیا مدرن روش امداده چې زیاتره خلک په ځوانانو باندې زیاتره اعتماد کوي، ځکه چې ځوانان زیاتره تحرک لري. او دا ځوانان دي چې په احترام د خپل مشرانو د تجربو څخه په سمه توګه استفاده کولی شي. زه د افغانستان د خلکو د متن څخه جګ شویم. زه په هر چی شی باندې پیګم، زه په دا پیګم چې د جنوبی خلک سه ستونزه لري، زه په دې پیګم چې د شمالي خلک سه ستونزه لري، ځکه چې زما شپې او ورځې د خلکو په څنګ کې تیر شوې ده.
د هیواد وسنه ستونزو ته اشاره وکړه، چې تاسو هم ژورنالیست پاتې شوی او مونږ هم نو د هر شانه مخکې په ستونزو پوهیږو او ګورو چې د کومې سیمې خلک له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. د ستونزو پېژندګلوي یوه مسله ده، اما د هغو ستونزو د هواري لپاره فکر نه کوي چې زیات سیاسي پوهه او درایت ته اړتیا لري؟
درک ته ډېره اړتیا لري. اول از تا سره موافق یم چې ستونزې باید وپېژندل شي، بیا چې ستونزې څخه سره هم خلاصي په کار ده. ما مخکې تاسو ته عرض وکړه چې دلته موږ د تجربې په موقعیت قرار لرو. زه به دې ته پیغام په خط وګه چې د افغانستان خلک په دغه و کالو کې په زرګونو خلک فقیران شوی ده او گدایی کوي. نو زما دپاره دا ډیر آسان فرمول ده او زه پیږم چې سلور اویا تصدیګان د دولت شته په ټول افغانستان کې. زه که رئیس جمهور د افغانستان شم، په حوال سر کې زه دا فابریکه احیا کوم. دا ډیر کمی پیسې غواړي، د دولت لپاره د دومره پیسې ډیر اسانه کار ده. او زه په دې پیګم چې حدود 500,000 کسان هلته به مقرریږي او د ګډاین خلاصيږي.
رب شو بل موضوع ته تاسو ول چې تاسو د وس هم د ملي کانګره غړی اس او البته مرستیاله او په زمنه کې دغه حزب بنسټ هم تاسو خو تل ده. د دې ګوند سره تاسو وسنی اړیکې څنګه دي؟ ځکه چې د یو ګوند د یو پوسټ لپاره یو کس کاندیدګي الان کې تاسو هم ځان کاندید کړی ده او په خپل پدرام هم کاندید ده، دا د سسي سرګندوی کوي.
زه دومره تاسو ته وایلی شم چې زه نور د پدرام سره کوم سیاسي اړیکې نه لرم یا تشکیلاتي اړیکې نه لرم. خو پاتې شو د ګوند مسله. زموش په ګوند کې استونزې پیدا شوې ده چې دا داسې خاص مسله نه ده، د هر ګوند کې داسې استونزې منځته راځي.
یعنی تاسو هدف دا ده چې پدرام نور دا ګوند پرېخده؟
دا زه اوس نشم ویلی، ځکه چې ګوند نه بیژنده او نه پدرام ده. ګوند یو جمعي خرد ده، هغه ګوند کې اساسنامه دي او رهبری اعضای دعویا کسان څخه زیات دي. ما خپل درخواست هغوی ته مې ورکړی ده او کوم اعتراضات چې زما له خوا وو اغوی ته می پجریان چاوله ده. نوز انتظار لرم چه گوند سه فیصله که، مگر زما ده کاندیده تو سره مخالفت نلری، زکه چه ما ده اخبال قانونی حق استفاده کرده، ما زان مستقل کاندید کرده. الان چه زموش ده گوند لخوا پا قطعی توگه کمچا کاندیدی منظور شوی نده.
یعنی امده پختنه ما کوله کله چه انتخابات راشی که آقا ده ملی شورا انتخابات یا ده جمهوری ریاست انتخابات وی، آنو یو سیاسی گوند کینی آقا ده پار کاندید رانده که ملی کانگره ده گوند لخوا تاسو کاندیدیه که پدرام
هیس یو؟ ځکه چې ملي کانګره گوند په یو ډیر بحرانی حالات کې اوسنی ژوند لري او د دې په منځ کې مشکلاتونه ډیر زیات وو.
بشن سب تاسو چې کوم خپل سیاسي تجربه ته اشاره کړئ، البته ډیر لنډه ده، 13 وکاله نه ده چې تاسو د سیاست ډګر ته راوتلې، او کوم پوه چې د افغانستان د حالاتو په ارتباط لري، د دې په پام کې ساتلو سره فکر کوي چې مناسب کس یې د جمهور ریاست د پوسټ لپاره؟
بله، وو یوازې زم ټول کاندیدانو ته احترام لرم، خو مگر زه دا ادعا لرم چې په کاندیدانو په منځ کې یوازې زه یم چې زما بک‌گراوند دا ثابته ای چې زه په ټول قومونو باندې مربوط یم. الان چې نور حرکتونه متاسفانه یا قومیتی دي یا سمتی دي، زه همغه کاندید یم چې زما لوملای مرستیال یو میرمن و او هغه سکو د افغانستان د هندوانو د جمله څخه وو. ما ځکه دا اقدام وکا، ما ته معلوم و چې زموږ ګران هندوی وادوال ډیر کم ده، 1500 کارت نه لري هغه، مګر ما زه چون رسالت لرم ما دا اقدام په آگاهانه توګه وکا چې دا بزنسونه چې یو کزی چه یو هزاره زما ماون شی چه هزاره رای ورکی، بل زی چه پشتون زما ماون شی چه پشتون ما ته رای ورکی. یعنی د میواریت او د واحد کور جوړولو د پاره په افغانستان کې متاسفانه څوک هغه نه کوي.
بیژن صاحب سره درته چې ما مخکې هم ول چې تاسو ډیر ځوان یې او تقریبا یوازې 13 وکلنه سیاسي تجربه لري، خو البته یو شهرت چې تاسو ګنا د افغانستان په کچه ترلاسه کړ هغه دا چې تاسو د مشر لخوا افغانستان زینو تاریخي ارزښتونو ته سپکاوی وشو، امان الله خان او نور ته. البته زین حساسیتونه د دې لبابت په هواد کې راپورته شو، د داسې یو سیاسي بیک گراوند په دلودل سره او د داسې یو حزب سره د تړاو د درلو د سره څه فکر کوي چې تاسو به خلق قانع کړئ شئ چې تاسو د افغانستان تاریخي ارزښتونو ته درناوی لري او تاسو هغه په باور کې واخلي او هغه نه رای وغواړي؟
وګورئ، زما یوازنی اساسي مشکلات په ګوند کې همداسي مشکلاتونه چې منځته راغله چې شخصي حرکتونه درلود، دا په ګوند پورې مربوط نه ده، دا د خاغلی پدرام شخصي نظر ده. او د تاسو نه خواهش کوم چې دا ګوند ته ارتباط مو ورکوي، ځکه چې زموږ د ګوند اهداف او اساسنامه تاسو په اختیار کې هم ده او د نور خلک هم په اختیار کې ده. هغوی پیږي چې داسې ځای زموږ په اهدافو کې هیڅ نه چې مونږ داسې یو کار وکړو چې د افغانستان د خلکو په مقابل رنگ زرد شو.
ربش اوس یو بل موضوع ده، که چیرې تاسو د افغانستان راتلونکي منتخب ولسمشر وټاکل شئ، تاسو به کاري لومړیتوب سوي؟
زما اولی پروژه زراعتی ده، اقتصادی ده، او په اقتصادی کې زراعتی او صنعتی ده. مونږ ډېر امزکه لرو په افغانستان کې، مثلا 1.5 میلیون هکتار امزکه د آمو دریا څنګ ته ده. زه غواړم که هغه ته عاجل پروژه جوړ کوم، او کوم کډوال چې د ایران او پاکستان راځي د هغوی دپاره زراعتي مځکه توزیع کوم چې هغوی خپل ژوند په آبرومندانه توګه مخ ته بیایي. او زما بل تعهد دا ده چې که زه د افغانستان جمهور رئیس شم، درې ادرسو ته په یو میاشت په سکم و پاس کې کوپون ورکوم. یو د دولت کارکوونکو ته ټول بلا استثنا، نور د شهیدان و کورنۍ ته، او دریم د افغانستان ټول معلول او معیوبین وطنوالو ته. نو زما اولویتونه
د هم اساسو سیاسي بیکګراوند تر ازو بجن څه تاسو فکر کوئ کوم سیاسي بیکګراوند چې تاسو لري، او کله هم کوم جک دولتي پوسټ کې نه پاتې شوه، آیا خلک به دا جرأت وکړي چې داسې وکست رائے ورکړي او هغه د هیواد د راتلونکي ولسمشر په توګه وټاکي؟
وو زه مطمئن یم، ځکه مطمئن یم کوم ورځ چې د ناتو لخوا زموږ هلمندي وطنوال وژل شوی وو په وحشیانه توګه، هغه وخت بشیر بیژن د هغوی په څنګ ته ودرېدل. کوم ورځ چې د جلال آباد خلک قتل عام شو، هغه وخت بشیر بیژن ودرېدل. کوم وخت چې ازبکان په شبرغان کې قتل عام شو، هغه وخت زه ودرېدلم. یا په بیسود کې نوزما د مبارزه تاریخ ما د پاره د اطمینان ورکوي چې زه په راتلونکي کې د افغانستان د خلکو په همت او په حمایت زه رئیس جمهور کېږم.
دا ولسمشر راتلونکو انتخاباتو کاندید بشیر بیژن سره مو مرکه ورېدله. دوه نیمې بجې دي. اجمل انرا سره په سټوډیو کې دی، د مهمو خبرونو سرټی کې وړاندې کوي.
یوه پولنډي ورځپاڼې پرون په یو رپورټ کې لیکلي چې په افغانستان کې ډېره پولنډي ځواکونه د لومړي ځل لپاره ستر پوځي تهاجمي عملیات کړي او 90 طالب وسله والی نیولي دي. د افغانستان په جنوب کې پرون سهار دوه امریکایي عسکر د سړک د غاړې بمی چاودنه کې وشل شوي دي. د سلواکیا پارلمان پرون افغانستان ته د نورو 14 سرتیرو استول تصویب کړل. د امریکا پوځ وایي د افغانستان په لویدیز د فرا ولایت کې د مید میاشتې په هوایي بمباریو کې شپږ ویشتنه ملکیان وژلي، خدای منلی چې د وژل شوو کسانو شمیر ممکن تر دې لوړ وي. په دې اړه شکونه دي چې آیا په ایران کې به د انتخاباتو پر نتایجو اعتراض کوونکي نن هم د دې ښار په لارو کوڅو کې مظاهرو ته دوام ورکړي که نه. دا په داسې حال کې ده چې پرون د ایران ستر مذهبي مشر له دوی وغوښتل چې مظاهرې دې نه کوي. د مصر ولسمشر حسن مبارک وایي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما یو ځل بیا په منځني ختیځ کې د امریکا مشري ثابته کړه. او د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر وایي حکومت یې له فلسطینیانو سره د سولې خبرو ته چمتو دی، خو هیڅ ډول قید او شرط به پکې ونه مني.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په قندار ولایت کې د بارکزو د قوم مشرانو د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د ولسمشر حامد کرزي په ملاتړ غونډه وکړه. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال دغه غونډې ته ورغلی او په اړه رپورټ لري.
په کندهار کې د انتخاباتي کمپاینونو تر پیلېدو وروسته دا لومړۍ غونډه ده چې د ملا سیدوا د وجګلالي په مشرتوب پکې د بارکزو د قوم په سلګونو قومي مشران راغونډېږي او په راتلونکو انتخاباتو کې د حامد کرزي له کاندیداتورۍ څخه خپل ملاتړ اعلانوي. د دې قوم یو مشر له حامد کرزي څخه د خپل ملاتړ دلایل داسې په ډاګه کړل.
زما نوم محمد حسن تیموري دی، زه خپل کندهار ولایت هم د راتلونکو او مشرې نن دا غونډه جوړه کړې ده د بارکزو د ټول قوم نمائندگان دی جی مشران دی لی جی او دا غونډه چې د محترم حامد کرزی په ملاتړ باندې جوړ شوی دا جوړیږي، ځکه چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ځان کاندید کړی دی د ریاست جمهوریت لپاره. نو موږ په دې خاطر د ترای ورکول دی، یو حالم سړی دی، زړسواندې سړی دی، ظالم نه دی، نو غواړي چې د ملک ته کار وکړي. زبردست کوم یو باغ چې یو باغوان ته تسلیم سي، هغه دغه تاکان ش روزلای سي، د نالان ش روزلای سي. کوم دغه باغوان پر نیمایي حال ځنی ولار سي، امکان لري دغه تاکان وسی د درخت وسی. نو د چری دغه څو کال شه دغه مملکت کې خوریک شل دي، زحمتونه کې شل دي، وسکه پرزن خدای نه خسته د تمر راي ورنکو د ایس سی بل راسي امکان لري در بد بتر سي نو موږ په دې خاطر باندې چې د زول سواني سړي دي ملي شخصيتي نو موږ ټول دغه د دمل تړلانو او د تمر پرتنګ انتخابات کې راي ورکو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتلا په جنوبي ریزو ولایتونو کې د انتخاباتي کمپاینونو څرک نه تر سترګو کیږي چې د دې سیمې ډیری اوسیدونکو دلیل روانه نامنه بولي. خو د کندهار امنیه کمانډان مل پاسوال متي ولاکاتي بیا وایي چې کاندیدان او د کاندیدانو پلویان کولای سي د امنیتي ځواکونو تر خبرولو وروسته د دې ولایت په هره سیمه کې په ډاډه زړه انتخاباتي کمپاینونه او غونډې جوړې کړي. نوموړی وایي
موږ مخکې هم ویلي دي اوس هم بیا ټولو کمپاین کوونکو ته د ټولو کاندیدانو کمپاین کوونکو ته د دغه ستاسې د میګراپونو د لارې څخه زه ورته وایم هر څوک چې کمپاین کوي پولیس دې په جریان کې واچوي، قومندانۍ د امنیې دې په جریان کې واچوي، په هر ځای کې چې دی د ځان دپاره امکانات د کمپاین ویني موږ هلته د دوی امنیت په کامل ډول باندې په اطمینانی ډول باندې هلته امنیت ورته ساتو هلته دی د خپل کمپاین.
په افغانستان کې د ولسمشرۍ څوکۍ ته همدا اوس یو څلوېښتنو خپل ځانونه کاندید کړي دي چې د غبرګولې له شپږویشتمې نېټې را په دې خوا یې په انتخاباتي کمپاینونو لاس پورې کړی ده. هر کاندید د خپلو ځانګړو شعارونو او پیغامونو په وسیله غواړي رایه ورکوونکي ځان ته ورمات کړي.
په کندهار کې مو د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د ولسمشر حامد کرزي په ملاتړ د بارکزو د قوم د غونډې ریپورت واورید.
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو نه څه تمه لري؟ د انتخاباتو په جریان خبرې
د افغانستان د انتخاباتو او د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه د ازادي راډیو په خبرونو کې ریپورتونه مطالب او دغه راز مرکه اوریدل شي. تاسو کولی شئ په www.azadiradio.com باندې هم چې زموږ انټرنیټ پاڼه ده ورستي خبرونه او ریپورتونه واورئ. نن په نړۍ کې د کډوالو رسم منځل کیږي. په پاکستان کې د بیزه شو کسانو د ستونزو او نورو شخړو له امله د کډوالو ادارې په پاکستان کې دا ورځ ونه منځله. بل لور ته د پاکستان په سن ایالت کې افغان کډوال شکایت لري چې د پولیسو لخوا نیول کیږي او د اوږدې مودې لپاره بندیان پاتې کیږي. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریال په کراچۍ کې د افغان کډوالو له مشر عبدالله شاه بخاري سره په دې اړه مرکه کړې ده.
محترم عبدالله شاه بخاري صاحب، قدر ته وایي چې اوریدل کیږي په دې وروستیو کې یو شمیر بندیان ستاسو په هڅو باندې را خلاص شوي، د دوی شمیره څومره ده او دا په کوم جرم نیول شوي او د افغانستان د کومې سیمې سره د دوی تعلق ده؟
دا تقریبا دیارلس کسان پرون ایلسو دی جیل نه، دا یولس کسان دی قندوز ولایت ده، دی ولسوالی دی خان آباد. دا تقریبا یو کال شو چی بندی وو. دی صرف دی ایران ته تله، دی لالوکیت لیاقت آباد تانه دی پولیس نیولې وو په دې فارن جرم کې. دی سره اسنادونه نو دی تقریبا یو کال دی پوره شو. پرون الحمدلله د خدای دی لوی احسان وو چې دا یولس نفر دی خان آباد دی خوشی شو، مجموعا دیارلس کسان خوشی شو او اوس الحمدلله استنبول دکنم تیرا شو دی خلق.
یعنی یو کس که یو سند ونه لري داغی د پاره خود دوی د مابس موده چې دا کم ټاکلې، مثلا که په پیښور کې څوک نیول کیږي په دوه درې اونیو کې بیرته د پولې نه اخوا تاړی، څنګه دوی دومره ډیر وخت تیر که په زندان کې؟
پاکستان کې سو یو حکومت او دوه قانون په صوبه سرحد کې سلويشت ورځې دي او بیا پولیس دې په خپل موټر کې ولي هلته تورخم ته خوشي کوي. یا په بلوچستان کې دي تقریبا د پنځه ویشت ورځې دي زر روپۍ په جرمانه هغه جیل کې تحویلوي او پولیس خپل په ګاډي کې کینی ور هغه ته چمن ته د بادر کې خوشي کوي. او کراچی کې چې که زه پسې ولار نه شم زه پسې ونه ګرځم او تقریبا دا دوه کال دوه نیم کال درې کاله پورې هم دی پاتې کیږي.
بخاري صاحب، درته وایي چې تاسو خود دې بندیانو پښتنه کوي اتمن ورغلی استه، نو څومره بندیان هم د اوس د پاکستان د سن ایالت په بیلا بیلو مبسونو کې دي؟ څه شمیره یې تاسو مخې ته راغلی ده؟
بالکل، تقریبا زاویا کسان کراچی کې اوس هم بندیان لرو مونږ.
په دې وروستیو کې پاکستان کې د تروریستي پیښې ډېرې زیاتې شوې دي او د پاکستان په دې نورو ښارونو کې افغان کډوال ډېر نیول کیږي، په سن ایالت کې او خصوصا په کراچی ښار کې څه حال ده؟
کراچی ښار کې خو دی یو مسله دی مسله د قومیت چې په دې افغانانو څه دخل نه لري. بیا هم تقریبا په دې څو ورځو څو وختو کې یو څو افغانان ونی وڅو په دې جنجالو کې کله چې دې مسله دې ام پی ام دې په پښتنو سره سالو کې خراب ده. کله چې دې مثال مو چې جنجال پیدا کیږي افغانانو ته ډیر تاوان رسیږي، افغانان هم بندیان هم کیږي او جب اشتلم کیږي دلته.
او درته وایي چې د پاکستان د نورو برخو نه خو د افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنیدنې لړۍ روانه ده. په کراچۍ کې چې افغانان د ستونزو سره هم مخامخ دي، آیا د خلک ځي کنه بیرته خپل هیواد ته ستنیږي؟
بالکل بالکل، ولې نه، دا څوک چې هلته مطلب کټوالې خو نن سبا ډېر روانه ده، صرف د کراچۍ نه هم ډېر خلک ځي. څوک چې هلته مثال سرپنا لري، کور یې شته او وس او ګزاره یې هلته کیږي او ډېر خلک روانه ده خپل وطن ته.
نو په کراچۍ ښار کې د افغانستان د جنرال قونسل نه تاسو څه ډول غوښتنه لرئ؟
مونږ خدا وختونه لرو چې دا ماده نماینده ده د مهاجر د افغانانو د دولت افغانستان دی نماینده ده. باید هر نماینده اتفاق خپل اطفاق خیال وکړي او د دې مقصد د دې 15 لک مهاجر چې د فروت دي او صرف د دې افغان کونسلګری ته خپل کور بولي او کوچنیان چې ماشوم چې وروره جبر سو خپل مور پلار په ځای کې مونږ دی وایي چې د دې بس خاص باید د افغانانو کور ده. او متاسفانه چې د افغانانو اوس خپل کور کې کورته ورځي دی هغه جن نه امید مایوس واپس راځي.
د پاکستان په سند ایالت کې مو د افغان کډوالو د سنځو پړه د افغان کډوالو لمشر عبد الله شاه بخاري سره زموږ د خبريال مرکه ورېدله. لګاونډي هوادونو څخه افغانستان ته د کډوالو د سندو په مخ کې پرتی ستونزې کومې دي؟ کورنۍ بيزې شوی کډوال له کوم ناخوالو سره مخ دي؟ آیا افغان کډوال به وتوانېږي چې په انتخاباتو کې رای ورکړي؟ دا او دې ته ورته غنې نورې پښتنې تشنه اسمان لاندې خبرونه کې د کډوالو د چارو له مسؤلینو او کارپوهانو سره سیړو. کچیرته تاسو په دې برخه کې کوم نظریا پښتنه لرئ نو د خبرونه په محل زموږ سټوډیو غانو ته زنګ وهي او یا د پاڼې لاره موږ ته ایمیل ورکړي. د خبرونه راتلونکو 3 بجو څخه پیلېږي. او اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته کتن لرو چې د افغانستان په اړه پکې څه راغلي دي.
امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د کمیدو د ستونزو په باب یو مطلب کې لیکي. په افغانستان کې د تلفیز واکونو د عملیاتو په ترڅ کې د ملکیانو وژنې د خلکو غوسه راپارولې او دا د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د زور زیاتیو پر ضد پر مبارزې اغیز کوي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما څخه نیولې تر جنرال کریستل پورې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوې قومندان دي، نور امریکایي مقامات هم د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې د ملکي تلفاتو مسله په لومړیتوبونو کې یادوي. خو د ورځپاڼې په حواله په اوسنیو شرایطو کې یو امریکایي مقام هم د هدف ته د رسیدو لپاره یو دقیقه طرح نه وړاندې کړي، ځکه په افغانستان کې د جګړې بڼه ډېره پیچلې ده او که عملیات ډیر شینو د ملکی تلفاتو د ډیرېدو خطر هم زیاتی. لبل پلو طالبان په دې پوهیږي چې د امریکایي ځواکونو د هوایی حملو د زغمتون نه لري، نو دوی باید داسې یو کار وکړي څو په یو ډول هوایی حمله بند شي. ورسپانه لیکي په داسې یو وخت کې طالبان له ملکیانو څخه ځان ته د ډال په توګه کار اخلي او طبیعي خبره ده چې په دې هوایی حملو کې یو شمېر خلک مري او په دې توګه په افغانستان کې د هوایی حملو پر ضد غږ اوچتېږي. بلخوا د مخالفو وسلوالو پر ضد د جګړې یوه مهمه برخه هوایی حملې دي او بېله دې حملو به بریالیتوب اسانه نه وي. ورسپانه لیکي د همدې لپاره که څه هم چې مقامات د ملکي تلفاتو په برخه کې ژمنې کوي، خو په عمل کې به د ملکیانو د وژنو بندول اسانه کار نه وي. فاینانشل ټایمز بیا د بامیان د بند امیر په اړه چې د افغانستان ملي پارک اعلان شوی مطلب خپور کړی او په یو برخه کې لیکي افغانستان په دې کار سره غواړي وروسته له 10 کلنې جګړې بیا د سیلانیانو په جنت بدل شي. ورسپانه د یاد شوي سیمې د ښکلا، پاکو او شفافو اوبو او درو یادونه کړي او زیاتوي د افغانستان خلک هیله مندي چې یو وار بیا به یې هېواد ته ډېر سیلانیان راشي او بیا به ډېر عواید ترلاسه کړی شي. د 1900 لسیزې را په دې خوا افغانستان په خپل نقشه کې د سیلانیانو لپاره کوم ځای نه درلود. د ورځپاڼې په وینا له پیړیو راهیسې د بهرنیانو ډلې چې افغانستان ته ورغلي هغه بهرني ښکېلاکګرو چې د دې هېواد د اشغال فکر یې درلود، خو نن په افغانستان کې د ملي پارک په جوړولو سره ډله ډله سیلانیان به له دې هېواد څخه کتنه وکړي. ورځپاڼه زیاتوي هېره باید نه کړو چې تر اوسه هم د افغانستان د امنیت په باب ډیر شمنو ته اړتیا ده او په لنډ وخت کې د دې تمه نشي کېدی چې د سیلانیانو سیلاو دې پکې جاری شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ځوانانو لپاره خبرونه تاند څنګ هم لرو، خو له دغه خبرونه مخکې راځي چې په ګډه دا سندره وورو.
ویشی پسو برخو بلا ویران آندا سوک میں غالی چے ما خرس کی جوڑا ویران آخولا بستے بستے خدے دپارا لبی پریک دے پکارارا سلغر سایم لی دلے ورکش ویران آلارا بچ کے اے بچانو ستا سکور افغانستانی اور میں بچ کے اے بچانو ستا سکور افغانستانی تمشد نتر دلی پوری ہر چاہوں
او اوس هم اونیس پروگرام تاندې څنګه خبرېږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
ګرانو ځوانانو په سلامونه مو هرکلی کوم، لینا شریفي يم. په دې تاندې څنګه خبرونه کې راټول شوی مطالب وړاندې کوم. د خبرونه په سر کې په بوټونو غږیږو او لنجونو او روچې نن سبا نجونې کوم ډول بوټونه خوښوي او موټ دي. بیا د شل کلنې افغانې پیغلې سهار نایب خبرې اورو چې په چک جمهوریت کې اوسي او هملته په ښوونځي کې د ښو زده کړو له امله جایزه اخیستې ده. او د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اورېدل هم مه هېروئ. ل مکسر وسی
اوس چموچن پاج پسر دے
مائی مڑی
سر چموچن پاج پسر دے
مائی مڑی سر
ادا دروازہ پتا چلی
شکا
گرانو ځوانانو، بوټونه د کالیو هغه جز دی چې کله کالیو سره ونه لګیږي او یا په موډ برابر نه وینو. که جامې هر څومره ښکلې هم وي زیب نه کا او ښکلا یې پیکه کیږي. له همدې امله په ټوله نړۍ کې لکه د جامو ډیزاینران چې د کالیو نوي ډیزاینونه راباسي او موډونه نوي کوي، دغسې هر کال یا شپږ میاشتې ترمنځ د بوټونو موډ هم بدلیږي او ډولونه یې نوي کیږي. د بوټونو ځینې ډیزاینونه کله دومره د ځوانانو د خوښې وړ وي چې په کلونو له موده نه لویږي او ځوانان یې خوښوي، خو ځینې بیا لنډه موده عمر کوي او ژر له پامه بدیږي.
راز راز جانانا پماش مهربانا راز راز جانانا ماشا مہربانا راز راز جانا نا پماشا مہروبانا دا سنگ زندگی دا ہے دا سنگ زندگی دا تیرو میں بے لتانا راز راز جانا نا پماشا مہروبانا
که ده خزینه بوتونو مودونو تا پام وکرو کلا نری جک کوری مود بی کلا اکتپوزی بوت کلا غط تلیچه هر یوی پخپل وقت که ده زوانانو ترمنز دیر خوخون که لری خو ده وقت پا تیر دوز روهی او نوی دیزاین بوتونو تا زای خوشی که بی اوس افغان انجونه وایی چه مود ده چی تو آوارو بوتونو دی چه ده جانگم بوتونو پا نام مشهور دی. ده بوتونو ولی پا دی نامه یدیگی ده با ده کابل پوهنتون ده روانشناسی ده پوهنزی محصله شمیم را تواوایی.
ده بوتونو تا ده جانگم نوم ده دل پرور کرده چه یو سریال و پاقه که ده سریال جنه دیر ده تیتو بوتونو سخه استفاده کولو ده دل پر چاقه دیر غصه ده بوتونو ده غل پر ده بوتونو جانگم پا نامه یدیگی.
Valle valle galle galle de hai galle galle de Valle valle galle galle de hai galle galle de O Leela jakala raje o jakala raje O Leela jakala raje o jakala raje Valle valle galle galle de hai galle galle de
موی چه اکثر انجونه اوس دا بوتونه خوخوی او پپخوکویه زکه هم موت دی هم آرامه
مونگ دیده بوتون را فیل پر استفاده که چه هم موت هم پرفر که استون زینه پیدا که گی بخوال جیگ بوتو سخت زفاده که ده چه هم خلقو تا بشکل پیدا که ده او هم صحت مزر و دیده پر استون ده تیتو بوتون را سخت دیر استفاده که گی یا موت
لکم رنگونی دیر استفاده که وی؟
طور رنگ ندیر استفاده که گی دیده پر چه هر رنگ سره خیستاخ کر یا مطابقت که گی
ارغنده روت پر غاڑ یو لو دی ولاڑ شال داد کی رب سیدا کیا جی پت سے تن پیار نندی او رے دلی کنے نا لیلا دا بنو شان کو شامو لے نا اگد چ مخشو مخشو یہ خیال سن پیار نندی او رے دلی کنے نا
سمودمخ که دنجونو دیر جگ بوتونه چه طول تلایه غط او جگ و مود و پا تیره غنجونو چه ونه تیتی وی داغ مود خو پاله. خو ده کابلو سیدون که شریفه وایی چه هر مود پا خپل وقت که خخ کاری. نو اوز چه جانگم بوتونه مود دی گن باسالی قنجونه که قد یه جگ بی که تیت دا مود پالی. شریفه زیاده بی؟
دا مود دی مود راست و راست تغییر کهی اوارش چی مود راشی اما غنه خلگه استقبال کهی او چی دا تیت بوتان یعنی پخش بوتان چی دی دیدین خلگه دیر خوخ رازی او دیدین استفاده کهی دا با دی فایده دی دا چی دیر راحت دی اخپی پکی راحت احساسی گی او مود دی دیر خیسته معلومی گی او سنگینوال ایراری پا دی که دیر خیسته معلومی گی
امومن لچه دول کاله سر جانگون بوتون خوکوی
دا د سیمال میگی چې پتلونو کې پتلون د کورتۍ سره چاغوندي چې خاصه پکې مال میگی په رسمي ځای کې اغوستل کیږي یعنی صحیح کې چې تحصیل ځای دا کالو رسمي کالو سره اغوستل کیږي چې دا پانتونو کې مکتبو کې دا اغوستل کیږي تور سپین نزه په کالو ګور چې کوم رنگ کالی لري هغه مخ سیاغوندي
کله بسنګار کم هو تاد الله را ولی را ولی کله بسنګار کم هو تاد الله را ولی کله بسنګار کم هو تاد الله را ولی ځان بدر نزار کم هو تاد الله را ولی تاد الله را ولی تاد الله را ولی
زنی سا سربیگانی خی چې خزه تر نارینه و لس برابر زیات د پخو په خوږ وخت کیږي او د دې خوږو در پیدا کیدو یو علت د جګو او نری کوری بوټونو په پخو کول خودل شوی دی. نو ځکه ډاکټران د ملا او پخو د دردونو د مخنیوي لپاره د ټیټو بوټونو پخو کول غوره ګڼي. ښایي د موټ تر څنګ د ټیټو بوټونو همدا طبي ښه والی وي چې جانګوم بوټونه تر نورو بوټونو په بیه کې څه ګران دي. د بوټونو له یوه دوکاندار غلام حضرت څخه اورو چې دغه بوټونه په کومو رنګونو کې راځي، کوم رنګونه نجونې زیات خوښوي او بیه یې څنګه دي.
زیاد که تفضلینا چوری می پوشن پخشه به نام جانگومی سر
جانگوم بوتونه چه زیاد انجونی ایل چوری پتلنونو سر پا پخو کوی پا تور و سپین و تلایی نقرهی او دست نور و رنگونو کرازی دا بوتونه بیخی پمزک پوری آوردی کوری نلری دا زینو چرم جالیوی زینه ترمخ بولری جانگوم بوتونه لشپگ و اومی از تو رئیسی موچیوی او زیاد لترکی چین و پاکستان زخرازی د ایوی جوړې جانګم بوټونو بیا شاوخوا 300 افغانۍ ده.
زړګې زما خوګيږي او چتا نه ډوبيږي نن بیا په سي چل کیږي. زړګې زما خوګيږي او چتا نه ډوبيږي نن بیا په سي چل کیږي. والا 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 رازا
نو دوستانو بوټونه چې نن سبا د پخو د پوښلو تر څنګ د سینګار لپاره هم کاریږي لومړنیو انسانانو د پخو د ژوبلېدو د مخنیوي لپاره جوړ کړي وو. داسې چې د ونو او ژویو پوستکي او وښه به یې په پخو تړل او پښې یې له ژوبلېدو او سړو ساتلې. خو ورو ورو د بوټونو بڼې انکشاف وکړ او د بوټونو جوړول د لاسي صنعت په توګه وغوړېدل. تر 1303 میلادي کال پورې بوټونه په لاس جوړیدل. خو د ماشین د اختراع له برکته د بوټ ګنډلو صنعت ډیر پرمختګ وکړ. د بوټونو د جوړولو لپاره له نویو طبیعي مصنوعي موادو استفاده وشوه، اندازه او جوړښت یې دقیق، ښایسته او ظریف شو او د مود او فیشن مهمه برخه وګرځیدل. رانو ځوانانو سحر نائب شل کلنه افغانه پیغله ده چې په چک جمهوریت کې اوسی او حملته د چک د نړیوال خوانځي د ممتاز د کون کې جایزه ګټلې ده. د چک جمهوریت نړیوال خوانځي چې په امریکایي سیستم زده کون کې روزي دغه جایزه هر کال هغه زده کون کې ته ورکوي چې د زده کړو په بهیر کې لوړې نمرې اخیستي وي او د بیلابیلو فرهنګونو د نږدې کولو په برخه کې هلې ځلې کړې وي. دا چې دغه جایزه څه وه له سحر نائب څخه به یې واورو.
جایزه برای ستودنت هایی که نمره عالی داره داده میشه و بر
دا جایزه چې سکل ما ته د زده کړو په دوره کې د لوړو نمرو د اخیستو او د فرهنګونو د نږدې کولو په برخه کې د هڅو لپاره راکړل شوه یو میډال او یو ساین لیک وو. لومړی چې دی ښوونځي ته راغلم انګلیسي ژبه مې ښه نه وه زده نو نمرې مې څه کمې وې، خو ورو ورو مې هڅه وکړه او نمرې مې لوړې شوې. زه چې اوس له دې ښوونځي فارغه شوم غواړم امریکا ته لاړه شم او د کیمیا په برخه کې خپل ماستری واخلم. په راتلونکي کې غواړم افغانستان ته لاړه شم او په پوهنتون کې د کیمیا استاد شم.
سحر نائب ماشومه و چې له افغانستان څخه د چک جمهوریت ته مهاجره شوه. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې یې د چک په ښوونځیو کې په چکي ژبه ترسره کړې، خو د لیسې دوره یې د چک جمهوریت په نړیوال ښوونځي کې سږ کال په انګلیسي ژبه بشپړه کړه. سحر نائب په خپلې مورنۍ ژبې دری سربیره په چکی، انګلیسي او فرانسوي ژبو هم خبرې کوي. ګرانو ځوانانو د اونۍ د سندرې د خپرېدو وخت دی. نو دا تاسو او دا هم د رحیم شاه او نازی اقبال په غږ سندره.
زخمی زخمی یا مجرات پور کا
اور
قدر منو ځوانانو د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره وا کې پاړه نیوکې وړاندیزونه او مشورې لري په دغه پاتوي راسته ولای شي په کابل کې زموږ پاته ده ازادي رادیو پوسټ باکس 4 لسیا کابل افغانستان او په پېښور کې ازادي رادیو پی او باکس 1 لورتیا یونیورسيټي ټاون پېښور نو نو زلینا شریفي تر بل خبرونه اجازه غواړم خات او اپات دی وی
رو رو قدم نتا زرت کی نی زخم نتا مشید د نظر تا تور په مخالو نتا رو رو قدم نتا زرت کی نی زخم نتا مشید د نظر تا تور په مخالو نتا نن حالت می نور کا جوړ د پنګړو شور کا نن حالت می نور کا جوړ د پنګړو شور کا زخمی یا مشرا تفور کا ہم کا زخمی زخمی یا مشرا تفور کا
پتا اشنا وایم نند کرے کیا وایم تاثر می نکڑم دادر کا صفا وایم پتا اشنا وایم نند کرے کیا وایم تاثر می نکڑم دادر کا صفا وایم
اور بلا خور کا جھوڑ دا بنگڑو شور کا ہمیں کا زخمی زخمی یا مجرا تکور کا